قدر منو اوریدونکو او لیدونکو ستړي مسې د وایس اف امریکا دی ریډیو او ټي وی یو ساده خبری خبرونه کې شرق لاس وړاندې کوم کې تاسو قرباني یو ځکه کلسم کاکړ
او زم بختور شاه
نن د پنځمبې یا زیارت ورځ د کال 2018 د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. پاکستان کې د محل د مخستان لس بجې د افغانستان کې نهنیمې او دلته واشنگټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې سوي دي. د خبرونه کې یو شمیر مهمو موضوعګانو باندې تفصیلات درته وړاندې کوو. په اول د نن ورځې د مهمو خبرونو سرټکي
د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس پاکستان ته په داسې حال سفر کوي چې پاکستان دا منلې ده چې د امریکې سره یې په افغانستان په سر باندې اختلافات شته. د پاکستان خارجه وزارت وایي د دغه فاصلو د راکمولو هڅې کوي.
د افغانستان حکومتي چارواکي وایي چې پکتیا ولایت کې د امریکا به بایلټه ډرون بریت کې د اکانی شبکې و ترهګر وژلې سوي.
او هم د پاکستان د قبایلي سیمو د ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي په فاټا کې ورسره 1515 د ایډز ناروغان رجسټر شوي دي. چارواکي زیاتوي په دغه سیمو کې په اصل کې د ایډز د مریضانو شمیره د دې نه ډیره زیاته ده.
کارمن اوریدونکو او لیدونکو تر یو ساعته پورې را سره ملګری اوسئ. دا او د دې سره یو شمیر نور مهمو تفصیلاتو باندې راپورونه لرو.
د وایس اف امریکا دی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو دا وایس اف امریکا دی وی ریډیو د تاسو په ټلویزیون باندې هم ګورئ. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د امریکې د دفاع وزیر جیم میټس با سورزو کې د پاکستان دوره کوي. پاکستان ته بزی او دا په داسې حال چې د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د امریکې سره اوس هم په د افغانستان په سر باندې یو شمیر داسې خبرې دي چې پاغې کې د دوړو هوادونو ترمیان ځای اختلاف شته. خو خارجه وزارت وایي چې کوشش به کوي هڅه به کوي چې دغه فاصله د امریکا او د پاکستان ترمیان چې کوم په تعلقاتو کې پرتی دي دا به راکموي. تفصيلات په اورو د ډیور ډیو خبريالې رابیا پیر په ریپورت کې.
په افغانستان کې د امریکایي فوج مشر جنرال جان نیکلسن د هغه بیان په جواب کې چې پکې ویل سوي دي چې امریکایي صدر ډونلډ ترامپ له اړخه پاکستان په ضد د سخت دریځ خپلولو باوجود د اسلام آباد د تراګري د پرمختګ پر رویه کې څه بدلون نه دی راغلی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ډاکټر فیصل وایي چې د امریکا سره د جنوبي آسیا د تګلارې په اړه اختلاف لري او د جان نیکلسن دغه بیان هم په دغه نظر کی مخیتہ راغلی دی.
امریکن پرسپشن اور ہماری پرسپشن میں فرق ہے اور اس میں فاصلہ یقیناً ہے. اس فاصلے کو کم کرنے کے لیے تمام میٹنگز ہو رہی ہیں دونوں سائیڈوں سے ہو رہی ہیں. وی ہوپ کہ وہ جلدی ہو جائے.
دا پاکستان او دا امریکہ پا فکر کی فرق دی او فاصلے ڈیری دیم. دغه فاصلے رلندول لپارا غونډی کیږي او هیله لري چې ډیر زر به اتفاق وسی او اړې کې به مخ په وړاندې روانې سیم. امریکایي چارواکي د مدیر راهیسې د پاکستان له اړخه تراګرو ډلو افغان طالبانو او حقانی شبکې په ضد د عملیاتو غوښتنه کوي. تیر ورځ امریکایي کمانډر جان نیکلسن ویلی وو چې باور لري چې لوی طالب مشران په پاکستان کې او نور په افغانستان کې دي. پر دغه معاملې د پاکستان نه یوازې د امریکا سره اړیکې خرابې دي بلکې د هندوستان او افغانستان سره هم اړیکې د تاریخ لاندې کچته راغورځېدلې دي. افغانستان هم پر پاکستان ورانکارو ته پناه ورکولو تور لګوي خو پاکستان دا ټوله تورونه رد کوي. پروند هم په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زخیلوال ویلی وو چې د پاکستان او افغانستان د اړیکو ترمنځ فاصله نورې هم سیوا کیږي او دواړه هیوادونو اړیکې پر دې خبره ولاړې دي چې بې اعتمادي لرې کړل سي او ګډو چیلنجونو مخه ونیول سي. دوی دا هم ویلی وو چې کچري پاکستان په افغانستان کې د سولې په عمل کې خپل کردار څخه صحیح ګټه پورته نه کړي نو په افغانستان کې د پاکستان اثر نور هم کمېدای سي. د پاکستانی څېړنکارانو هم وینا ده چې د امریکا لپاره اهم دادی چې د افغانستان حالاتو کې پاکستان تر څومره حده مرسته کولی سي. دفاعي څېړنکار حسن اسکری د ډیوا ریډیو سره خبرې کوي. امریکا چاہتا
ہے کہ جو واشنگٹن کی ترجیحات ہیں افغانستان میں ٹیررزم وائلنس انٹرنل سٹرائف کو ختم کرنے کے لیے.
امریکا غواړي چې پاکستان په افغانستان کې ترهګري تندروي او بریدونه ختمولو لپاره د واشنگتن د ترجیحاتو تر مخه خپله تګلاره وټاکي چې پکې د څه ډلو په ضد عملیات هم دي. دوی زیاتوي چې د افغانستان په اړه څومره مرسته د امریکا او پاکستان ترمنځ کیږي د دغه له وجو به پر اړیکو اثر وي او دا به یو فیصله کن کردار لوبوي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، دیوه رادیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو اولیدونکو وایس آف امریکا دیو ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې ګوري او د دیو ریډیو د فیسبوک تلارې هم زمنګ روانه خبرونه تاسو نیخ په نیغه اوریدئ شي. قدر من اوریدونکو ورزو د دیو ریډیو سړنکار پیر زبیر شاه صاحب را سره مرګره کیږي د کیپیټل هن د ویډیو لینک تلارې. هغه نه به د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس او د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو باندې په خصوصي توګه بیا په افغانستان کې د ترګرۍ پر ضد روانې مبارزې په سر باندې د دوړو هیوادونو ترمنځ کمی خبرې دي، په دې باندې به تسیړه نخلو. پیر صاحب په خیر.
په خیر
پیر صاحب. کدا راته وایي چې د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د امریکا سره د افغانستان په سر باندې ګیپس دي، فاصلې دي، او دغه فاصلې پاکستان وایي چې د راکمولو کوششونه کوي یا هڅې کوي. نو کاوریدونکو ته وایي چې دغه کم ګیپس یا کمی فاصلې دي، کمې خبرې دي چې پاکستان او د امریکا ترمنځ د افغانستان په مسله کې دواړه په یو بل سره وران دي، اختلافات دي.
جی، دلته بنیادی خبره دا ده چې افغانستان کې چې کوم امریکای مفادات دي یا امریکا سغواړي او پاکستان څنګه افغانستان غواړي، دې کې بنیادی ډېر غټ فرق دی او ډېر غټ تضاد دی. دواړه ملکونه زب مثال ورکم چې پاکستان نه غواړي چې افغانستان د یو مضبوط او داسې ملک وي چې هغه سره فوج وي او هغه سره پولیس وي او د دې قابل وي چې د پاکستان ته خطر جوړې دي شي، او امریکا اگزیکټلی مکه کوي چې افغانستان فوج جوړوي او پولیس جوړوي چې افغانستان په خپل خپل ودرېږي. او بل چې کوم اوس دلته مسله نن سبا ورځو دا غدا دا چې امریکا دا وایي چې کله پورې پاکستان کې ترهګرو ځالې وي، کله پورې اکانی شبکه افغان طالبان په پاکستان کې موجود وي، نو افغانستان کې دوی نه امن راوستلی شي او نه طالبانو ته ماته ورکولی شي. پاکستان دا ورته وایي چې مونږ په خاورې اوس یو منظم ګروپ هم نشته، مونږ علاقه کلیر کړی دا. دوی کله وزیرستان ته بوزي اکثر خلک، دوی سنټران او امریکای نور تنگ ټینکس والا خلک، او ورته ښایي چې دا وګوره مونږ علاقه کلیر کړی دا او مونږ قربانیان ورکړي دي، مونږ په قربانیانو شک مکوي او مونږ په نیت شک مکوي. خو امریکا ورته وایي چې نه، چې کله پورې تاسو حقانی شبکه او افغان طالبان او په خلاف کاروایی نوی کړي او د خو بد رګر تفریق مونې وی کړي، نو هغه پورې به مونږ دغه نیوکه به تاسو کوو. نو یو خدا اصلي خبره ده، دلته دوی اختلاف راغی ور سره اوس کوم بل ده هغه هند پر رول باندې په پاکستان ورته وایي تاسو به هند ته رول نه ورکوي افغانستان کې، او امریکا وایي چې نه، هند د پکار دی. او صدر ترامپ په تګلارې تقریر کې وویل چې هند ته به مونږ رول ورکوو او هند راشي او مونږ سره دا بوج شریک کړي. نو دا ځنه بنیادی خبرې دي چې کوم نوی لری شوی چې کله پورې امریکا مطمئن نوی چې واقعي دوی او سیریس شوی دی او ګامونه اخلي بلا تفریق هر طرح اگر ګروپ په خلاف او پورې به پاکستان باندې دوی فشار اچوي، او ما نه د خیال چې دا فاصله لنډې دي شي.
پیر زبیر شاه صاحب، کدا راته وایي چې د پاکستان څنګه چې د امریکای د پوزونو مشر جنرال نیکلسن هم تیر ورځ ویلو چې پاکستان مرسته نه کوي د دغه سخت پالیسۍ د عملی کېدو باوجود چې د امریکای صدر ډانل ترامپ کما د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره کومه تګلار اعلان کړي و، دغه باوجود هم دغه جنرال وایي چې پاکستان مرسته نه کوي او خپل تګلار نه بدلوي. که واقعي هم پاکستان خپل تګلار نه بدلوي، نو د امریکا سره بیا آپشنز کمی دي، کمی لارې چارې دي ورسره؟
نو جی، امریکای سره اوس پورې خدا دی چې یو اوس پورې دا اوس نه بلکې سو وخت نه چې امریکای دلته فوج نشوت لې او دلته کاروای په خپل نشو کولې او پاکستان به هم نه کولې په قبایلی سیمو کې، نو دوی ډرون حمله شروع کړې او مونږ دلته هغه ډرون حمله کمې شوې وي. خو اوس بیا مونږ وینو چې دا زیاتېږي لګیا دي، نن هم شوې ده، خلک دلته مطبوعات وایي چې دا کورمې کې شوې ده او حقانیان کسان پکې مړه دي. نو دا اندازه دا ده چې دا ډرون حمله به دوی سوا کوي او تش قبایل سیمو کې نه، دا به خیبر پختونخوا پورې به مراولي او بلوچستان کې مخکې هم شوې دا اختر منصوري مرکړې او دا بل زیاتوي به او هر ځکه به کې چې سرته هم دوی وایي چې امریکای دښمن یا د افغانستان دښمن الته موجود دی یو بدا دوم چې کوم دوی همیشه استعمالوي هغه چې کوم امداد دی هغه به دوی ته مشروط کوي اوس موږ ګورې چې کوالیشن سپورت فند دی هغه مشروط کړي دی او سر شپږ نیم سوه ملیون ډالر دوی اوسه پورې ورنه ایثار کړي دي دریم چې کوم دلته خبره کیږي هغه داسې کیږي چې کوم هغه پاکستان چارواکي چې کوم باندې تور دی چې دوی طالبانو مرسته کوي یا طالبانو سره تعلق دی نو کې دې شي هغه په امریکا او نور په مغربي هوادونه بند کی او یو قسم هغه ته سزا ورکي او اخیری دا دی چې شمالي کوریا د ایران پر شان په پاکستان هم سانکشنز پابندیانې ولګي هغه معاشي پابندي وي هغه سیاسي وي نو ګورو بچ وخت سره څنګه کو پاکستان تګلارې بدل نه کړه نو دا ټول آپشنز امریکا استعمالول شي
ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب
ډیره مننه
مننه
کدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا د ریډیو او ټي وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه پر ژوندۍ بڼه تاسو ته وړاندې کوو خبرونه کې یو بل راپور لرو چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن وایي چې د امریکا د نوې پالیسۍ په اساس په افغانستان کې د ترګرو په ځدا وایي بمباري یې درې چنده زیاته کړې دي جنرال نیکلسن دا هم ویل دي چې که پاکستان له افغان حکومت او امریکا سره همکاري ونکړي نو فشارونه به ور باندې نور زیات کړي جنرال نیکلسن نن په لوګر کې د خبريالانو یو غونډه ته د خبري کړې دي د خبريالانو د غونډه کې د آشنا ریډیو خبريال ریم ګل ساروان هم ګډون درلود یو راپور یې تیار کړی دی تاسو ته وړاندې کوو
د پولیسو د ځانګړو ځواکونو تمریناتي تطبیقات دي دلته د پولیسو د 313 ځانګړي قطعي سرتیري په یو کور چا پاچوي چې تر هغه وروسته کې پټ دي د پولیسو د قطعه د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې ده دوی ښه روزل شي د پولیسو د قطعې د ځواک په یوازې سر او یا عملیاتو اجرا کړی دي د قطعه 450 سرتیري لري شپنی عملیات هم کوي هر عملیات کې له شلونه تر څلوېښتو پورې سرتیري پکې برخه اخلي د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن دغه سرتیرو د تمریناتو د تطبیقاتو نه لیدنه کوله جنرال نیکلسن اول دا ځواک به دوه چنده کړي د هغه په وینا دمګړی د کمانډو 1000 سرتیری دي چې دا به 3000 ته زیات کړي جنرال نیکلسن اول د امریکا نوې پالیسی را ورسته هوایی بمباری درې چنده زیات شوې دي
د امریکا د نوې پالیسی په اساس او د افغانستان د حکومت په سلا مشورو موږ د خپل هوایی بمباریو اندازه زیاته کړې ده دا بمباری د دښمن د عاید او د ملاتړ ځایونه په نخښه کوي پیسې ټریننګ کمپونه او خپل دوی موږ به دغه بمباریو ته دوام ورکړو او دا د هوایی بمباریو درې چنده کولو برخه ده
جنرال نیکلسن وویل چې د سګنی کال د مې په 1.5 په کابل کې د حقانی شبکې بریټ نه یوازې په افغانستان بریدو بلکې په ټوله نړۍ والو ټوله نه بریدو هغه ویل تم لري چې پاکستان ورسره د ترهګرو په ځپلو کې یو ځای کار وکړي کنه په پاکستان به زیات اقتصادي او ډیپلوماټیک فشارونه راوړي
مکتملرو چې پاکستان به له موږ سره د دغو ترهګرو په خلاف کار وکړي دا ترهګر پاکستان ته هم خنه دي که یو نکړي نو موږ به پر زیات فشار وارد کړو دا بحث په لوړه کچه زماد حکومت دی
په لوګر کې د پولیسو د 313 ځانګړي قطعي سرتیری وایي چې مورالي لوړ دی دوی وایي ښه تجهیز شوي دا سرتیری د بریتانیا لخوا روزل شوي دي
موږ خو زیات پوکس دی یو حقیقت داسې په شپني عملیاتو ده چون په هغه کې دستور دی په ډېره لوړه ساتي یو بل دښمن هغه توانایي بیا نه لري د شپې لخوا موږ سره په جنګ کې څخل سي هغه دوی غواړي هغسې نه سي کوی او دغه پیلن چې تاسو دلته څو ګورئ دغه واقعا دوی مورال ساته ډېره جګه ده
دا د پولیسو د ځانګړو ځواکونو 313 قطعه ده دا قطعه د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې پرته ده دا قطعه په ټولو عملیاتو کې په ټول افغانستان کې برخه اخلي رحیم ګل ساروان آشنا تلویزیون لوګر
The قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا ډی و ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه لري دوام لري. یو شمیر نور مهم موضوعګان باندې تفصيلات لرو او وزرته وړاندې کوو چې په اولنی دسمبر باندې یا د دسمبر اولنی نیټه باندې په ټوله نړۍ کې د ایډز یا د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي او د اګاهي لپاره نړیوال ورځ باندې کیږي. تفصيلات تاسو ته زموږ همکار محمد علمگیر په راپور کې وړاندې کوي.
د دسمبر لومبه ورځ د ایچ آی وی یا ایډز د مخنیوي لپاره د هاغه ټولو هڅو ستاینې ورځ وي کوم چې د دې رنځ د مخنیوي لپاره تر اوسه شوي یا روان دي. د رنځونو مخنیوي لپاره د امریکا کامی مرکز سی ڈی سی یو رپورټ تر مخه کال 2018 اخر پورې په ګرد نړۍ کې 19.5 میلیونه خلکو ته ایچ آی وی ایډز مرض کې دو پس درملنه روانه وه او د دوی ای آر ټی نومي علاج کېده. کوسو هم دا پزان کې یو لوی پرمختګ دی خو اوس هم ایډز په نړۍ کې لویا صحی ستونزه ګڼل کیږي. د سی ڈی سی د کال 2018 پورې اندازو تر مخه په ګرد نړۍ کې 6.8 میلیون خلک د ایډز پر رنز اخته دي. یو میلیون کسانو تر اوسه د دلاسه ژوند ورکړي او 1.8 میلیون نوي کسان مریضان شوي. د ملګرو ملتونو نړیوال صحت ادارې ڈبلیو ایچ او هڅه کوي چې د ایډز په مناسبت نړۍ کې شعور را بیدار کړي او وړاندې څخه په دې رنز اخته کسانو درملنه یقیني کړي. د امریکا پایتخت واشنگتن ڈی سی کې وایټمن واکر لومبه هغه صحی مرکز وو چې د ایډز پر رنز اخته شوي کسانو علاج به یې کوو. ټونی برنز هم داسې یو کس دی چې په کال 1990 کې ورته د ایډز مرض تشخیص شو. دی وای په واشنگتن کې تور پوستکی کس ته د ایډز لګیدل اسانه خبره نه و چې زغمل شوی وي.
مای سټوري سٹارټس هیر ات ویټمن واکر. جولای د 13th 1990 آی واز ډایګنوزد وذ ایچ آی وی. And I remember my
doctor. زما کیسه د وایټمن واکر په کلینیک کې په کال 1990 کې د جولای په میاشت کې په 14 نیټه شروع شو. کله چې ما ته ایډز مرض تشخیص شو زما ډاکټر ما ته وی چې زبا د 18 کال عمر ته هم ونرسم. زما ډیر مرګری مړ هم شول. ما په خپل دوه واري ځان له جنازې بندوبست هم کړیو او قبر می هم خوخ کړیو. ما د ایډز مرض خو بد خراب او ساړو باړه خونه لیدلې دي. د مرکز ته راتلو سره به ما باندې عمر لا دغه سخته اسانې ده.
د پخوا په پرتله اوس د ایډز رنز مخنیوي مت کې ډیر پرمختګ شوی. د نن نه 15 کال وړاندې د ایډز مرض داسې علاج نه کېده. وفاقي حکومتونو او غیر سرکاري تحقیقي مرکزونو په ایډز مرض او د دې علاج لپاره ډیر تحقیق کړي او د نن نه 15 کال وړاندې لا علاج مرض اوس یو ګولې علاج لري چې مریض به هر ورځ خوري. دا ګولې د مریض په وجود ډیر کم بد اثرات لري او دا کس په معمول جون تیرول شي. ډیریک سټرابري د ایډز مریض دی.
So I take one pill, it's called Genvoya. I take it every night before I go to bed and
دا ګولې چې جنویا نومېږي زه هر شپه د ود کېدو نه وړاندې خورم. زما لپاره دا داسې وي لکه د طاقت ګولې خوراک.
It's not that bad of a you know illness anymore and you can live with it.
دا دومره خراب مرض هم نه دی او ژوند سره کېدلې شي. خو کمنګ ټول خلک د دې مرض مریضان او سم کيو شو نو د دې مرض سره تړلې شرم ختمېدلې شي او دا مرض د منځه تلې شي.
میګن کولمن په واشنگتن کې د ټولنیز تحقیق مشره ده.
I think the most important thing is that people just need to know that it
د ایډز نړیوال ورځ کوم چې د دسمبر په لومبه نیټه راځي په مناسبت زما نظر دا دی چې خلکو باندې دا به اډاګه کول وي چې ایډز مرض اوس هم وجود لري. موږ دا د پام نه دی غورځول پکار. په دې باندې خرڅ پکار دی او امداد ته اړتیا لري. خو د ایډز مرض په اړه سوچ او فکر کې بدلون راوستي شو. موږ په دې دا بس کولای شو چې دې مرض لګیدو په صورت کې به متاثر کس هر ورځ یو ګولې خوري.
ایډز مرض کو یو خوا په ګرد نړۍ کې ډیر خلک متاثر کړي. د ایډز د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت پروګرام تر مخه په هیواد کې تر اوسه 13,500 کسان د ایډز ناروغ په هیڅ رجسټرډ دي. د ملګرو ملتونو تر مخه کال 2018 اخر پورې په افغانستان کې 6,900 کسان داسې وو چې د ایډز ناروغي ورته لګېدلې وه. دغه شمیره کې 1,900 افغان زنانه هم دي.
ګرمنو اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دی ورډیو دی د پاکستان د قبایلی سیمو د ایډز کنټرول د پروګرام چارواکي وایي چې په قبایلی علاقو کې ورسره تر دې دمه 315 چې کوم د ایډز ناروغان دي هغوی ورسره درج شوي دي یا رجسټر شوي دي. خو چارواکي وایي په اصل کې د ایډز د ناروغانو شمیره په دغه سیمو کې ډیره زیاتره. د دې لتونه سدي د ډیور رادیو خبریال ارشد مومن دغلته د چارواکو سره خبرې اترې کړې دي.
د فاټا ایډز کنټرول پروګرام چارواکي وایي په قبایلي علاقو کې ورسره 415 ریجسټرډ د ایډز مریضان دي. په دغه کې 28 او رګز ایجنسۍ کې 33 باجوړ، 34 مومن، 22 جنوبي وزیرستان، 28 خیبر ایجنسۍ، 98 کورم ایجنسۍ او تر ټولو زیات 133 شمالي وزیرستان کې رپورت شوی دی. د فاټا ایډز کنټرول پروګرام چارواکي نادر خان وایي قبایلي علاقو کې د ایډز مریضانو شمیر په تیزی سره زیاتیږي.
فاټا په مغربانی ول باندې تاسو وګورئ نو انتهایی زیاتی ده، انتهایی زیاتی، بلکې ډیر په تیزی سره خوریږیم روانه ده. ځکه خو مونږ وایو چې د اویرنس ډیر انتهایی ضرورت ده.
ډاکټر زاکر حسین وایي د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکي ایډز مریضانو کې زیاتره هغه تنان شامل دي کوم چې بهر هیوادونو کې مهنت مزدوري کوي. ډاکټر زاکر حسین وایي د دې مرض لګېدو لوی علت بې احتیاطي ده.
چې کوم غیر فطري سیکس ته یا جنسی تعلقات کی ټولو نغټه وجه دغه ده. دویمه چې کومه وجه ده چې هغه یو د سپیڅل خلک هغه د وینې او د وینې د انتقال او یا چې کوم اوزار استعمالیږي لکه سرنج چې هغه نوی نوی بلیډ هغه نوی نوی د غاښونو چې کوم د ویستلو اوزار دی هغه نوی او صفا نوی نو یو وجه دا ده چې هغه وینه او د وینې چې کوم اجزا دي د هغې په ذریعه باندې دا بیماری د یو نه بل ته منتقل کیږي. او درېیمه چې کومه وجه ده هغه چې کوم داسې مور وي خور وي چې هغه د هغې په وجود کې دا جراثیم وي او هغه حملداره شي ماشومه په خیټه شي نو هغه خپل بچي ته دا بیماری منتقل کولی شي.
ډاکټر زاکر حسین په وینا په وخت تشخیص کې دوه سره د ایډز علاج ممکن دی او قبایلی سیمو مریضانو لپاره د علاج ویډیا مرکز هم جوړ کړی دی.
د فاټا د مریضانو لپاره زمنګ سره په حیات آباد میډیکل کمپلیکس په خور کې یو د ایډز کنټرول پروګرام یو برخه دالته او په هغه کې زمنګ ماهرین ډاکټران او د تشخیص لپاره چې سمره ټیسټونه دي د هغه بندوبست شوی دی او د چکم زمنګ جنوبي ازلا دی د جنوبی ایجنسی دی داغوی دا پارا پا ڈی ایچ کیو کوهات کې د ټیسټونو او د علاج د پا مرکز دی. بالکل دا د ټولو مریضانو ته ټیسټونه او د هغوی علاج بالکل مفت دی د حکومت پاکستان د طرف نه او د هغوی ایون د کانې پینې او د تلو راتلو خرچه هم ورکوي.
ډاکټر زاکر حسین زیاتوي یره ده چې د ایډز مریضانو شمیر زیات وي ځکه چې ډیر خلک دا مرض پټ ساتي او د مرګ خولې ته لاړ شي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، شب قدر.
دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو او ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده. د واشنگتن ډی سی د سټوډیو سره دا خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کوو. په ریډیو یې اوري، په ټی وی یې ګوري او د دې ترڅنګ د ډیوا ریډیو د فیسبوک په پاڼه، په ویب پاڼه او یوټیوب چینل باندې هم په ژوندۍ بڼه دا خبرونه تاسو ته نشر کوو. یو بل راپور درته وړاندې کوو چې د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د برتانیې د یوې سختدریزي ډلې ویډیوګانو په ټویټر باندې خپرولو ته مسلمانانو او نور اروپا یانو سخت خبرګون شوډلې ده. د برتانیې لمړی وزیر دفتر د ټرمپ دغه کار غلط ګڼلې او زینو نور بیا ډیر مزاحمت کوونکو عمل ګڼلې ده. په دې اړه نور تفصيلات تاسو زموږ همکار مجاهد جواد پر راپور کې وړاندې کړي.
برټن فرست اپ پر هغه کچا دی وی سخت دریزی خلاصې ډلې پسترګ قتل کیږي چې لک سیاسي اغیز لري او د یو شمیر محکوم شوی او مجرمانو لخوا رهبری کیږي. د چهارشنبه یا شروع پورس ډونالد ټرمپ په ټویټر باندې درې هغه ویډیوګانې ریټویټ کړې وې کوم چې د برټن فرست د مرستیالې جیډا فرانسن لخوا پوسټ شوې وې. په دوه ویډیوګانو کې تاوتریخوالی لیدل کیږي او درېیمه کې دا چې ښکاري چې یو مسلمان سړی د بی بی مریم بوت ماتوي. د دغه ویډیوګانو رښتینولي نشي ثابتېدلی، خو ډېر داسې دعوې شته چې لږ تر لږه یوه ویډیو یې جعلي ده. د سپینې ماڼۍ ویاندې سارا سانډرز د ټرمپ د دغه کار دفاع وکړه.
Regardless of the video, the threat is very real.
د ویډیوګان له خوا په رښتیا هم چې دا ګواښ رښتینی دی. ولسمشر د کمپاین له وخت څخه د پولو او د امنیت د ټینګېدو په اړتیا خبرې کوي.
جیدا فرانسن تیر کال په مذهبي زور زیاتی باندې محکومه شوې وه او د دغې ډلې نور مشان هم زندان تیر کړی دی. د لندن له پوهنتون څخه اندریا میمون وایي
بریټن فرست از بیسیکلی ا موومنت کمینګ اوت فرام د فیلیور.
بریټن فرست په اصل کې داسې یو تحریک دی چې د لری خلاصو له ناکامۍ څخه د یو سیاسي خوځښت په توګه رامنځته شوی. له دې ډلې سره د خلاصو سخت دریځ ته لا قانوني رنګ ورکول کیږي.
د بریټن فرست ناری د هغه کس لخوا وهل کېدی چې په 2014 کې یې مخالف وکیل جو کاکس وژلی و، خو بیا هم له دغې ډلې سره یې تړاو نه دی ثابت شوی. د هغه کونډې برانډن کاکس د ولسمشر ټرمپ د ریټویټ په اړه خفګان څرګند کړی.
When we have an Islamist inspired attack, we rightly question where this hatred comes from. We ask ourselves,
کله چې د اسلامي مفکورې لرونکي کس کوم برید ترسره کړي، نو مونږ زر پوښتنه کوو چې دا له کوم ځای راغلی وو. مونږ له خپلو ځانونو پوښتنه کوو چې د نفرت خپرونکي ویناوال څوک وو. دا ډله هم داسې کوي خو د امریکا ولسمشر یې ملاتړ کوي او مایکروفون په لاس کې ورکوي.
د برتانی لومړی وزیر دفتر د ټرمپ دغه کار غلط ګڼلی او ځینو نورو بیا دا ډیر له مزاحمته ډک کار ګڼلی. د چهارشنبې نه وخت ټرمپ د غونی وقته په جواب کې د ټریسا می په وړاندې سخته جبه کارولې. ګڼو وکیلانو برتانیې ته په راتلونکي کال کې د ټرمپ د سفر کنسل کېدل غوښتي، خو حکومت ویلي چې د سفر پلان پر مخ روان دی.
قدرمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی او زمونږ خبرونه لا روانه ده. د ملګرتیانه مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، تاسو به په سواد کې په منګوره کې د یتیمانو ماشومانو لپاره چې کومه اداره جوړه شوې ده د خپل کور په نوم باندې، دا غي نوم بم ضرور اوریدلې، دا غي اداره ډیره مخکې شوې ده. او دغه توس د امریکا چې کومه د نړیواله ترقې اداره دا یو اس ای آی ډی، هغه په مرستو باندې په دغه مرکز کې د شمسی بجلی یا د انور نه چې کومه بجلی جوړیږي دا یو پلانټ هم لګول شوی دی چې دغه تل چې کوم اوسیدونکو طالب علمان دي هغه په ډیر خوشاله شوی دي. او دا غوی د بجلی دغه چې کوم د لوډ شیډنګ مسلې وي هغه ورسره اواری شوی دي. تفصيلات اورو د ډیور ریډیو خبريال فیاض ظفر په دې رپورت کې.
د امریکای مرستندویا یا د خیر خیګړې ادارې یو ایس ای آی ډی په سواد کې په ترهګرۍ کې د مړو تنانو د یتیمانانو لوریانو د پاره د خپل کور فاونډیشن په غرض یا د جنکو په سیکشن یا څنګه کې د 50 لک روپو په لاګت باندې د نورنا پرانا د بجلی جوړولو 40 کیلو واټا سولر سیستم لګولې ده چې لګبلې وس په د غسکول او هاستل کې لوډ شیډنګ ختم شوه دی. د دغه منصوبې مکمل کېدو وروسته د سواد د ډډک چیرمن او د صوبای سملی غړي فضل حکیم د دغه منصوبې پرانسته وکړه چې په دغه دستور کې د خپل کور فاونډیشن صدر رفیع الملک کامران، ډایریکټر حاجی محمد علی او نورو ګنډ شمینتنانو او د سکول ماشومانو ګډون وکړو. په سکول کې سبق ویونکي د شپږم جمعات ماشومه امن رضا وای چې اوس د هغوی په سکول کې بجلی نه ځي چې لکه بلې هغو ته ډېر سهولتونه دي.
اوس ګرم ګریزر په ټایم لګي، په یخ کې د ګرمو اوبو د سهولت راتم دي، سټډیم په ټایم کولای شو. هر ټایم مونږ ته بجلی نو مونږ سکول یونیفارم هم ټیک دی، فریش یونیفارم کیږو او سټډیوم په ټایم.
په دې سکول کې سلور سوا شپېته یتیمانانې جنکۍ سبق وایي او په هاسټل کې پاتې کیږي. او دغه جنکۍ وایي چې اوس هغوی د جنریټر د شور نه هم دمه شوي دي. دا منصوبه د یو ایس ای آی ډی د سمال ګرانټس ان امبیسیډر فند په مرسته سرته ورسېده. د سکول انتظامی چارواکي وایي چې د دغې منصوبې سره که یو اړخته څلیرویشت ساعته سکول کې بجلی وي، ورسره د جنریټر د ډیزلو او د بجلی د لکو روپو د میاشتې بچت ورته هم شوی دی چې دغه پیسې به اوس هغه د دې ماشومانانو د فلاح او بهبود دپاره خرج کوي. د سکول ارګنایزر فضل علي وایي
یاره د دې نه خو به یقینا ډېره زیاته مالي فایده کېږي چې یو به زموږ دلته د دې بجلی ډېر زیات بیلونه به راتله په زرګاو کې به وي، بله به چې بجلی نه وه نو د جنریټر د چلولو لپاره به بیا د ډیزلو خرچه وه، د موبایلو خرچه به وه، نو یقینا چې موږ ته به د میاشتې ښه کافي د لکونو روپو بچت کېږي.
خپل کور فاونډیشن په 1989 کې د سوات رضاکارانو هلکانو جوړ کړی و چې اوس دا د دې صوبې د ټولو غټه یتیم خانه ده چې د دې د هلکانو په څنګ کې 1424 او د جنکو په څنګ کې 1480 یتیمانان په دغه ودانۍ کې سکول وایي پاتې کېږي او خوراک څښاک او جامه پیزار ورته هم ویړیا ورکولی شي. د دې نه وړاندې یو ایس ای آی ډی د جنکو په دغه څنګ کې یو چت ودانۍ هم جوړه کړې ده. په دغه سکول کې د نرسری نه تر ګریډ یولسمه پورې جنکو ته ویډیا تعلیم، خوراک څښاک او جامه پیزار ورکولی شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا، سوات.
او مرکبا ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سر راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
دا وایس اف امریکا دی ریډیو او ټی وی یو ساده خبری خبرونه لیا دوام لري. د امریکا وای چې شمالي کوریا ورستې ګام نړۍ نور هم جګړه ته نږدې کړی ده، او وای چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی ویلي دي چې شمالي کوریا د ورستې توغندۍ ازموینه چې دا ادعا کوي چې امریکا ته رسیدلې سي، د دې ګام ادې ته اړتیا کوي چې ټول هوادونه دا د پیانګیانګ سره هر ډول سفارتي او کاروباري اړیکې پرې کړي. د وایس اف امریکا یو راپور تاسو ته په دې اړه وړاندې کوو.
د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون په وړاندې د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د لفظي بریدونو برسیره په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی پرون چهارشنبه د دغه سازمان د امنیت شورا په بیړنۍ غونډه کې ویل متحده ایالات د شمالي کوریا سره د جګړې په لټه کې نه ده.
موږ له چین غواړو چې ډېر څه وکړي. ولسمشر ټرمپ نن له ولسمشر شي سره خبرې وکړي او هغه ته یې وویل چې موږ په داسې یو موقعیت کې یو چې چین باید شمالي کوریا ته د تیلو صادرات بند کړي.
خو له هیوادونو څخه د هغې غوښتنه چې د شمالي کوریا سره اړیکې پرې کړي د مسکو لخوا رده شوه. د روسیې د بهرنیو چار وزیر په بلاروس کې ویل چې هیواد یې دا وړاندیز نه مني.
موږ ورته په منفي سترګه ګورو. موږ بیا بیا ټینګار کړی چې په هغه رژیم باندې هر ډول بندیزونه لګیدلي او اثر یې نه دی کړی. په دغو لګیدلو بندیزونو کې سیاسي بهیر باندې له سره مذاکره هم شامله ده. دا دقیق هغه څه دي چې له پامه غورځول شوي دي.
د چین د بهرنیو چارو وزارت د نیکی هیلی د غوښتنې په ځواب کې چې شمالي کوریا ته د تیلو صادرات بند کړي داسې وویل.
چین هر هغه اقدام چې امنیت شورا د شمالي کوریا لپاره تصویبوي د نړیوالې دندې په توګه په هر اړخیزه بشپړه له احتیاط ډک او دقیق ډول به عملي کړي.
متحده ایالات او فرانسې هڅې پیل کړې دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا پر شمالي کوریا نوي بندیزونه ولګوي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د چهارشنبې په ورځ د آرچ سایل په پلازمېنه ابیجان کې وویل:
زه
یو وار بیا په کلکه د توغندي پرونۍ ازموینه غندم. اوس موږ ته په کار ده چې پر شمالي کوریا بندیزونه پراخ کړو. زه په تېره بیا تر ډېره په چین او روسیې حساب کوم.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د پینګیانګ د دریم بالستیک توغندي د ازموینې وروسته چې دا کوي د امریکا هره برخه په نښه کولی شي د نویو سترو بندیزونو ګواښ وکړ.
درمن اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته غوږی په ټلویزیون باندې هم ګوري. سیړنې شوې دي وای چې پاکستان د یو سل او درې پنځوس په هیوادونو کې په یو سل او پنځوسم نمبر باندې دی او دا هیوادونو په فهرست کې چې چرته د ښځو سره زیاتی کیږي په ښځو باندې پابندیانې ډېرې دي وایي چې په دغه یو سل او درې پنځوس هیوادونو کې اخري هیوادونه پاکستان، افغانستان، شام او یمن دي چې څلور واړه اسلامي هیوادونه دي. دې باندې تفصیل اورو دغه چې کومه سروې شوې ده په دغه باندې د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان نه.
پهار کې خبر کړی شي بي د زنانو د امن او امنیت په حواله سره شوی درجه بندي تر مخه پاکستان د نړۍ سلورو د ټولو نه خرابو هیوادونو په فهرست کې شامل دي. د زنانو په حواله سره د انصاف او امن په معاملو کې د نړۍ د یو سل درې پنځوس هیوادونو په فهرست کې پاکستان په یو سل پنځوسم نمبر راغلی دی، چېرته چې د زنانو بدترین احتساب کیږي او دوی ته په مالي چارو کې هم هیڅ رقم اختیار نه ورکول کیږي. د دې درجه بندي تر مخه په پاکستان کې د زنانو سکول ته تګ او ستن تر پنځو کالو پوری بھی اور دلتا صرف 3 فیصدی زنانہ موبائل ٹیلیفون استعمالوی تو پاکستان کے فقط 3 فیصدی زنانہ نوکری کبھی اور دلتا تو پارلیمان کے دا زنانو برخا صرف 6 فیصدی دا. دا رپورٹ کم چی جارج ٹاؤن انسٹیٹیوٹ فار وومن پیس اینڈ سیکیورٹی ان پارٹنرشپ ود دی پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ آف اوسلو پا کومک سرا تیار کرے شوے دے دعوی کرے دا چی پا پاکستان کے دا جینکو پا پرتلا دا ہلکانو پیدائش زیاد تے اور پاکستانی ٹولنا دلونو پرزے زامن خوخوی. ریپورٹ زیاتوی چې پاکستان کې 83% سړی خپل زنانه د کورونو نه بهر کار ته د لیګلو په حق کې نه دي او په پاکستانی ټولنه کې 20% زنانه د خپل آشنایانو د لاسه د تشدد سره مخ دي. البته ریپورٹ زیاتوی چې یو 50% زنانه په خپل علاقو کې د شپې یوازې کار کولو کې ځان محفوظه ګڼي. ډیوا ریډیو چې د زنانو د حقونو د پاره کار کولو سماجی کارکونه فرزانه باری نه اوپختل چې په پاکستان کې قانونونه خو جوړ دی په څه وجه ده چې په دې عمل نه کیږي او د زنانو په ژوند کې دلته اسانتیاوې نه لیدل کیږي. نو هغې صدا سے ہوئی
کوئی پولیٹیکل ویل نہیں ہے. ہمارا جو سماج ہے اس میں ابھی تک جو بہت جو پدر سری ایک پیٹریارکل تھنکنگ ہے، جو گھروں میں رویے ہیں، ہماری کمیونٹی میں رویے، یہاں تک کہ ہمارے ریاستی جو رویے ہیں اس کو، اس کے اوپر بھی ایک بڑی گہری چھاپ ہے، ایک میسکولینٹی کی، ایک پدر سری اس کی سوچ کی، جس میں عورتوں کو ابھی تک ہم سمجھتے ہیں کہ وہ معاشرے کا دوسرے درجے کا شہری ہے.
دے ہر سد ٹول نہ لوئے وجہ د زنانو پہاڑا زمونگا سماج سوچ اور رویے دی چمونگا زنانا د دویم درجے مخلوق گنو او عمدا وجہ دا چنن پاکستان کی زنانا د نارینو نا پہاڑا شعبہ کی ڈیرے رستو دی. د فرزانہ باری وینا دا چ پاکستان د ریاست پتو گہم زنانو تا خپل حقونا ور کولو کی ناکام لیدل کیگی. د دے درجہ بندی تر مخه صرف شام، افغانستان او یمن هغه وادون دی کم چې د پاکستان نه هم رستو خودل شوی دی او دلته هم د زنانو حالت ډیر خراب دی. په دې فهرست کې آیرلند، ناروې او سویټزرلند د زنانو ته د انصاف او امنیت په اړه بهترین هیوادونه ګرځول شوی دي. په فهرست کې د هند یو سل 33 نمبر خودل شوی دی، امریکا په 28 نمبر او برتانیا په 12 نمبر خودل شوی ده. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د
دا وایس اف امریکا دیو ریډیو او ټي وي یو ساته خبري خبرونه ده. په خبرونه کې یو بل راپور درته وړاندې کوو چې پاکستان ستري محکمې په فیض آباد کې د تندرو مذهبي ډلې ناسته کې د حکومت او میډیا په کردار سخت ټکونه کړي دي، او د دې ترڅنګ د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په کردار هم سخت نیوکې کړي دي. د سپریم کورټ د دوه کسیزه بینچ د حکومت څخه پوښتنه کړې ده چې د سرشار حفاظت نسی کولای، نو د ټول هواد به څنګه حفاظت وکړي. په دې اړه نور تفصيلات د سیمې څخه د ډیو ریډیو خبريال اورنګزیب خان په راپور کې درته وړاندې کوو.
د سترې محکمې دوه کسیزه بینچ مذهبي تنظیمونو لخوا ختم نبوت په معامله احتجاجي ناستې از خود نوټیس مقدمه اورنه کړې ده. نن سترې محکمې ته پولیسو، حکومت، استخباراتي ادارو ISI او IB د احتجاجي ناستې په حق له خپل رپورټونه جمع کړي دي. مطبوعاتي رپورټونو تر مخه عدالت د ISI په رپورټ سخته ناخوښي څرګنده کړې ده او ویلي دي د هیواد استخباراتي ادارې څه کار کوي. د دوه کسیزه بینچ جسټس فایزیسا ویلي دي دا ادارې څه پیغام ورکول غواړي، چې آیا هر څوک راشي خلکو ته نقصان ورسوي، چاودنې وکړي، تشدد لار خپل کړي، نو بیا به ورسره ادارې معاهده کوي او داسې خلکو غوښتنې به ومني. جسټس فایزیسا ویلي دي پاکستان یو اسلامي هیواد دی، نو ولې دلته په مذهب خبره نشي کېدی او مذهب په معامله ولې خلکو کې یاره ده. عدالت د احتجاجي ناستې کې د میډیا په کردار هم سخته ناخوښي ښودلې ده او ویلي دي ځینې مطبوعاتي ادارې دا تاثر ورکوي چې د پوست په حق کې دي او ځینې د حکومت په حق کې. عدالت زیاته کړه پوست د حکومت برخه ده او حکومت او پوست دواړه د پاکستان غریب ولس پر اوپو روان دي، او باید چې نن عدالت ته د ISI اعلی چارواکي به پیش شوي وو، ځکه چې ISI ګرد هیواد کې فعاله ده او د ریاست حفاظت د ISI ذمہواری ده. عدالت نن حکومت نه دا تپوس هم کړی دی د احتجاج ختمولو په وخت څومره ځاني نقصان شوی دی، خو حکومت ورته یوازې د یو سل درې اویا ژوبل پولیسو تنانو معلومات ورکړي دي او ویلي دي پولیسو د اپریشن ځکه ناکامه شوی وو چې شل ورځو نه د پولیس تنان د مظاهره چانو په حفاظت مامور وو او ستړي شوي وو. دغه شان د مظاهره چانو لخوا لاؤډ سپیکر استعمال او په دې مذهب خبرو له وجه هم پولیس تنان پریشان وو چې څنګه داسې خلکو پر ضد عملیات وکړي. د احتجاج ختمولو لپاره پوز لخوا مظاهره چانو او حکومت ترمنځ د معاهده باندې هیواد دننه سخت تنقید روان دی. داسې تنقید سماجی کارمند جبران ناصر هم کړی دی، خو ورسره دا هم وایي چې آخر ولې د درې سوه دوه څلوېښت تنانو پارلیمان کې یو غړی هم داسې نه وو چې احتجاج کوونکو پر ضد به څه خبره کړې وه. دوی د پوست په مداخلت هم تنقید کوي، خو ورسره خپل ووټ بینک بچ کولو لپاره د سیاسي ګوندونو په کردار هم ټکونه کوي. جبران ناصر وای
ہم پارلیمنٹ کی جانب دیکھتے ہیں، پارلیمنٹ میں اس لیڈر کا نام بتائیے جس نے پارلیمنٹ کے فور پہ کھڑو کے کہا ہو کہ مذہب کے نام پہ اس طرح کی سیاست نہیں ہوگی، مذہب کو نہیں اچھالا جائے گا، یہاں پہ سیاست دان آ کے کلمہ نہیں پڑھیں گے، ہم اسی کو مذہب کا یا ختم نبوت کا غلط استعمال کر کے جو ہے یہاں پہ خون ریزی نہیں ہونے دیں گے یا نفرت نہیں پھیلائیں گے.
دوی وے پارلیمان کی یوتن ہم داس نہ وہ چے دا خبر بہ کڑے وا چے دا مذہب پنوں با سیاست نه کیږي او چاته د مذهب غلط استعمال باندې د تشدد اجازه بنه ورکوي. جبران ناصر دا هم وای سنگ د مظاهره چان د لاهور اسلام آباد ته ورسېدل او سنگ خادم حسین رضوی چې شکمن ترخه ګرځي په آزاد یو شمیر خلکو سره دلته راغلو. د پوز مداخلت او د قانون مرکزی وزیر زید حامد استیفه پس اسلام آباد نه خدای احتجاج ختم شوه دی، خو تحریک لبیک لخوا لاهور کې اوس هم ده دوام لري او دوی اوس د پنجاب قانون وزیر رانا ثناولا د استعفی غوښتنه کوي. مطبوعاتي رپورټونه وایي اسلام آباد احتجاجي ناستې له وجې یوازې په پولیسو 19 کروڑ روپۍ خرچه شوې ده، چې په کې د 9 کروڑ روپو نه زیات ډوډۍ د پولیسو تنانو په 6 ورځو کې خوړلې ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې یو خوا د تندروي د زیاتېدو اندېښنې دي، نو بل خوا د پاکستان سپریم کورټ هم اندېښنې ښودلی دي چې په پاکستان کې کم قبایلی وګړي، بخنه غواړم کم اقلیتي وګړي دي، هغوی د مشکلاتو سره مخ دي او ځای په ځای باندې دغه سخت دریزه تندروه ډلې چې کم دي، نو د دوی مندرونه، د دوی ګوردوارې او د دوی د مذهب ځایونه ورانی. په دې باندې سپریم کورټ اندېښنې ښودلی دي او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د اقلیتونو د حقونو احترام وشي او هغوی ته تحفظ ورکړل شي. د ډیو ریډیو خبریال پیر ولایت شانه په نور تفصیل ورو.
ستره محکمه کې د اقلیتونو د زورولو لپاره بدنام پنجاب ایالت چکوال سیمه کې د هندوانو یو ستر کټاسراج مندر د خراب حالت او دغلته د قدرتي خوړ د اوچېدو د اسخود کیس اورېدنه شوې ده. دغه مندر نه ګیر چاپیره د سیمټو لویو کارخانې جوړېدو له کبله مندر کې دننه قدرتي خوړ اوبه وچې شوې دي. د اورېدنې په مهال مشر قاضي جسټس ثاقب نثار د اقلیتونو مذهبي مقاماتو تحفظ نه کولو په سر په حکومت سخت ټکونه کړي دي او د ویلي چې ملکی آئین د اقلیتونو حقونه باوري جوړولو ضمانت ورکوي او دا چې ستره محکمه به د دې عملي کول یقیني جوړوي. ڈیو ریڈیو سر خبرو کی پا مرکز کے واکمن مسلم لیگ نواز گن سر تڑاؤ لرون کی دا گن دا خیبر پختونخوا دا اقلیتونو دا سانگ مشر ڈاکٹر اریش کمار وائی چی دا یواز دا راجکٹاس مندر معاملہ ندا
دا چې دا هو د زرګونو کالو نه دا زید دا کټاس راج مندر چې کم دی دا چې لاکل پاکستان انډیا نو جوړ شه ټول سب کانټیننټ ته زرګونو کالو د دې هیستری د هندو مذهب سره او په خوا چې کله دا لا دغه نو نه دته لکونه خلق په هغه زمانہ کې وراتل او دا یو قدرتی تالاب او اوبه جوړې دي چې کم دا غرون ناراضي او زه ته کیږي او بالکل د اسمان رنگ بشن بالکل بلیوش کلر کې دي چې ډېر څه زرګونه ټیمپل دي مندر دي چې هغه باندې قبضه شو خلک وډم به پرورو قبضه کوله بیا اخره کې هغه به مات بڑا کې بیا وته کمرشل بلډینګ به په جوړ کوه نو هیڅ نه ونه د دې بیا نه پاکستان په سو عدالت ته تللی شي ان بل څه سو کولې شي.
دستر محکمې مشر قاضی د اقلیتونو د مذهبي مقاماتو د حفاظت لپاره جوړ اړوند حکومتي ادارې په کردار هم سختې نیوکې کړې دي او اریش کمار د ریس پلوي چې بل یو زیاتې دا هم کیږي چې د اقلیتونو مذهبي ځایونو په اړه د حکومتي ادارې مشر یو مسلمان ټاکلې شوې دی.
اوی کو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ وہ گورا چی دا نان مسلم پراپرٹی بورڈ دے خود دے ہر زل چی کمرا چی نگا مسلمی ندا اگوی تو خواہ دمرا پتہ ہم نہیں نزم دا گردوارو دمرا پتہ ہی نزم مندرو پتہ ہی نا اگوی تو دا گا گئیو نو دا ام موسرا یو کسم زیادی لیکن ام چانا گلو کو کم پاٹے نا گلو کو زکر چی ہر یو پاٹے کی دا گا حال دے گا.
اعلی عدالت د اړوند حکومتي ادارې نه د سپیناوي غوښتو ترڅنګ د کیس اوریدنه راتلونکې میاشتې 12 نیټې پورې ځنډولې ده. پاکستان د اقلیتونو د تحفظ په اړه په نړۍ کې د خنوم سره نه یادیږي او د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو د اقلیتونو مشران تور لګوي چې دوی نه یوازې د سخدریز مسلمانانو د لاسه زورول کیږي خو دوی د مذهب د سپکاوي غونټې ریاستي امتیازي قانونونو د غلط کارولو هم ښکار کیږي. هندوان د آبادې د شمیرې په لحاظ سره پاکستان کې یو لوی اقلیت دی او د پاکستان په کچه د یادې ډلې تنظیم د شمیرو تر مخه دوی د ګرد هیواد د آبادې 40% برخه جوړیږي چې زیاتره شمیرې په سند ایالت کې اوسیږي. د هیواد په بیلابیلو برخو کې اکثر لا د سخدریز عناصرو لخوا د هندوانو او نور اقلیتونو مذهبي ځایونه د نړولو پیښې رامنځته کیږي او د سند ایالت څخه په لویه شمیره کې هندوان د ګاونډي هیواد هندستان ته په تیښته کولو مجبوره شوي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو واسطه خبری خبرونه ده. د پاکستان اسلام آباد د اردو پوهنتون کې د قبایلي سیمې د راتلونکي لپاره یو سیمینار ترسره شوی دی. په دې سیمینار کې د عوامي نېشنل ګوند میا افتخار حسین د فاټا سره تعلق لرونکي پارلماني غړو او یو شمیر پښتانه لیکوالانو او صحافیانو سره سره د قبایلي سیمې زده کوونکو هم په دې سیمینار کې ګډون کړی او فاټا اصلاحاتو پاړه خبرې کړې دي. غوښتنه کړه ده چې زر تر زر دا فاټا او قبایلی سیمې سي دي هغه په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل سي. په دې اړه تفصيلات تاسو ته نور د ارشد حسین په راپور کې وړاندې کوو.
د زیارت پر ورځ د اسلام آباد په وفاقي اردو یونیورسيټي کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن پنجاب د سوري لاندې د فاټا د مستقبل په حق لپاره جوړ کړی شوی سیمینار کې د عوامي نېشنل پارټي غړو بشرا گوهر او میا افتخار حسین ترڅنګ یو شمیر پښتون صحافیانو لیکوالانو او د فاټا سره تعلق لرونکو د قومي اسمبلی غړو ګډون وکړو. په دې موقع د ډیو ریډیو سره خپلو خبرو کې د پښتون سټوډنټ فیډریشن پنجاب صدر ندیم سرور ویل په سیمینار کې هم هغه غوښتنې تکرار شوی کمی چې د فاټا لپاره د مرکزی حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټه په سپارښتنو کې شامل دي. ندیم سرور وای د فاټا په خیبر پختونخوا ایالت کې زر تر زره د ورګډولو ترڅنګ د سیمې د اولس د پرمختګ لپاره د ځانګړي پیکیج ګډلو هم غوښتنې شوی.
زر تر زره د فاټا خیبر پختونخوا کې تمام لکه د فاټا د لپاره سی اوارد کې کوم پرسنټیج د هغه اضافه ورسره ورسره خصوصي پیکیج د فاټا د ډیولپمنت د لپاره هغه مطالبه د فاټا د خلکو لپاره صوبایي سملای چې کوم دنو نشستونه او بیا خصوصي توګه باندې په وزارتونو کې کوم دن د فاټا کوټا کې خودلدا مهمه غوښتنې په دې دغه کوشش او چې ټول هاوس
په دې سیمینار کې شریک پختون صحافي او لیکوال حسن خان ویل د فاټا د اولس سره د پاکستان ریاست او اشرافي د پلندر چلن خپل کړي او ځای خلک د غلامۍ د جن لاندې کچه باندې ساتلي. هغه وایي که څه هم د پنجاب اشرافیا او پوز پخکارا د فاټا په خیبر پختونخوا ایالت کې د ورګډولو د مطالبې ملاتړ کوي خو نه پوهیږي چې ولې دوه پښتانه سیاستمداران د دې مخالفت کوي.
چې دوی ویره تاسو مونږ شاملوي نو راځه د بارډر نه دی بل طرف ته چې کوم دی هلته کې به مونږ یو درخواست لیکو که هغه درخواست ولګر هغه به زمونږ لپاره د پاکستان لپاره او د ټول پښتونخوا لپاره به چې کوم دی یو ډیر خطرناک پرمختګ وي. نو ما نن دا خبر وکړه چې راځه که پنجاب تیار دی د پنجاب اشرافیا خکاره باندې تیار ده فوج تیار دی اسټابلیشمنت تیار دی نو خو زمونږ د دوه پښتانه مشران دي دوی له به یو جرګه بله وکړو بار بار به پې جرګې وکړو چېرې دوی هم دې ته تیار کړي ځکه دا هغه ناور نیور والا خبره ده. یقین وکړه که دې ځل له پاتې شو نو زما دا خیال دی چې یاره دا به چېرې هم ونه شي او د دې ذمواري به چې کوم دی زمونږ په پښتنو باندې بیا مونږ پنجاب بیا مونږ فوج بیا مونږ د پنجاب اشرافیا چې کوم دی هغې دپاره به نه شو بلیم کولی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د فاټا د مستقبل په حق له د دغه سیمې د خلکو د رای معلومولو د پاره یو کمیټه هم جوړه کړې و او دغه کمیټه په خپل رپورت کې د فاټا په خیبر پختونخوا ایالت کې د ورګډولو او دغلته د انګریز د زمانه راهسي رایج د تور قانون اف سی آر د ختمولو او هلته د سترو عدالتونو د اختیار د غځولو سپارښتنې کړې وې. خو مرکزي حکومت د فاټا د اولس د وار په وار د غوښتنو باوجود د سیمې د راتلونکي په حق کوم پریکړه لا نه ده کړې. د فاټا اولس د پیړو راهسي د انګریز د زمانه جوړ قانون لاندې جون کوي چې نه خو بنیادی حقونه لري او نه د اپیل او دلیل حق لري. د هیوادګر د سیاسي ډلې د فاټا د اصلاحاتو او د دغه سیمې په خیبر پختونخوا ایالت کې د ورګډولو د مطالبې ملاتړ کوي خو په حکومتي اتحاد کې شامل دوه ګوندونه جمعیت علما اسلام فیډله او پختونخوا ملي عوامي پارټي د دې پر ضد دي او وای باید چې د سیمې د مستقبل په حق له دی د علاقې د ولس د رای مطابق د ریفرندم د لارې پریکړه وکړي شي. د عوامي نېشنل پارټي زنانه غړي بشرا گوهر دغه سیمینار ته ویلي نور به د فاټا سیمه د یو ستراتیژیکي ډپ په توګه د کارولو اجازه چاته هم ور نکړي او د ملک دننه د میش پښتنو ترمنځ د انګریز د زمانه راخکلي کرخې به ورانوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورولۍ د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو، وخت شوه دی د نړیوالو مطبوعاتو د کتنې راځي چې وورو مختار خلیل صاحب د پارنن کوم خبرونو تا کتنه کړی ده.
د برما راکین صوبه د روهینګیا مسلمانانو اکثریتي علاقه ده، خو د تیرې سمودی راسي د برما د بودمت عقیدت مندو او د برما د فوز د ظلمونو د لاسه د برما د راکین صوبې د روهینګیا مسلمانانو جون په تناره وي. د برما د بودمت او د فوز د ظلمونو د لاسه د اوو لکو نه زیات برمی روهینګیا مسلمانان ګاونډي ملک بنگلادیش ته تښتیدلي دي. خو لکه څنګه چې عام طور سره د دنیا په هر سیمه کې د پناهګزینو جون په تکلیف کې وي، دغه شان بنگلادیش کې هم د راکین صوبې نه تلي روهینګیا برمی مسلمانان په لوی عذاب کې پراته دي. نن د برطانیې په مشهور اخبار ګارډین کې بنگلاديش ته په مهاجرت د تلو روهینګیا مسلمانانو د جون د یو اهم اړخ په حق له یو دردناک معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سرخط ته چې روهینګیا مسلمانانی جنکه د 12 کالو په عمر کې صرف د روټۍ لپاره د خپلې مرزه خلاف په ودولو مجبور شوی دی. د رپورټ په شروع کې ویلې شوې دي چې بنگلاديش کې د روهینګیا مسلمانانو په کیمپونو کې د کارکونکو طبي کارکونانو وینا ده چې بنگلاديش ته د راتلو نه وړاندې برما کې راکین صوبه کې د روهینګیا مسلمانانو تنکۍ جنکۍ په خصوصي طور سره د جنسي هوس هدف کړې شوې دي. خو ګارډین لیکي چې د بنگلاديش په کاکسس بازار کې د مهاجرو روهینګیا مسلمانانو په کیمپونو کې هم دا جنکۍ جنسي زیاتی سره مخ دي، خو د دې جنسي زیاتی شکل بدل دی او غدا شان چې دوی او د دوی مور پلار د راشن او د خوراک د پاره د خپلو تنکو لونو په زبردستۍ سره په ودولو مجبورولې شي. په رپورټ کې د انور نومي د یوې 14 کلنې جینۍ د خلیلې کلی شوې دي چې برمانه د راتلو په وخت دا بالغ نه وه، خو بنگلاديش ته د راتلو نه یو څو هفتې پس دا په زور واده کړې شوه او نن یې په غېږ کې یو ماشوم هم دی. ګارډین اخبار د یوې بلې 14 کلنې مریم روهینګیا مسلمانې جنۍ داستان هم په خپل رپورټ کې ذکر کړی دی. مریم وایي چې دا بې پلاره ده او په مور ډېره بوج وه، په دې سبب هغه د راشن په خاطر مور په مجبورۍ کې واده کا. د روهینګیا مسلمانانو د مهاجرو په یو کیمپ کې د مهاجرو د یو مشر د محمد وینا ده چې مور پلار په هیڅ ډول د خپلو تنکو او نابالغه لوڼو ودولو ته تیار نه دي، خو هغوی د روټۍ محتاج دي، په دې سبب د خپلو لوڼو په کچه عمر کې په ودولو مجبوره دي. د خوراک د عالمی پروګرام وینا ده چې د دې حالاتو د علم کېدو وروستو دوی د 8 نفرو نه زیاتو کورنو له د راشن د زیاتولو فیصله کړې ده. ګارډین اخبار خپل رپورټ کې نور لیکي چې د بنگلاديش حکومت په خصوصي معاملو کې د کچه عمر د ودونو د اجازت ورکولو د قانون په منظورولو غور کوي، خو د بشري حقونو مرستیالان وایي چې په دې به د جینکو د عزتونو اخیستو، د شر فساد د راپورته کېدو او د جینکو د بېمیاده د امیدوارو کېدو واقعات زیات شي. ګارډین اخبار د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلي دي چې ملګرو ملتونو کې د زنانو په حقونو د پویو کسانو ډلې برما کې د برما د فوج د لاسه د روهینګیا مسلمانانو جینکو د عزتونو اخیستو د واقعاتو د ثبوتونو نه پس د برما حکومت ته په ټینګه سره ویلي دي چې د دې قسم واقعاتو د شپږو میاشتو کې دننه دننه تفصیل ښکاره کړي.
قدرمنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د تماکو د کاروندګرو په سیر باندې دغلته چې د غنو کم کاروندګر دی هغوی هم احتجاجونه کړي دي او وایي چې میلیونه ولا هغه نرخ نه ورکي څومره چې دوی تاوان کوي یو کم چې دوی حق کوي. د ډیور ریډیو خبریال ملک وکاسان په تفصیلي رپورټ راکړي.
د کسان بورډ د سوري لاندې د 400 مردان ثوابه او د نورو زلو کاروندګرو د شوګر مل بندیز او د غنی د کم نرخ پر ضد نن په هشنغرې په هور کې یو احتجاجي مظاهره وکړه چې د کسان بورډ صوبایي صدر رضوان الله په دې موقع اوه چې د مردان او په هور ډي سي او غانو دوی له دلاسا ورکړې ده چې د دسمبر په 2 منېټه به مردان او په هور کې شوګر ملونه کولاو شي.
چې د غنی فصل کم چې د دې صوبې کیش کرافت تیار دي او ملونه د کم نومبر په اوریدي افته کې کولاویدل په کارو غوته او څو پوری ملینم کولاول شو او بل زمیدارو د ریټ اضافي مطالبه را کوم چې 40 کی جی 180 ریټ به مقرره کړي. موږ زمیدار نه مطالبه کوو چې 40 موږ 50 کی جی 300 روپۍ ریټ مقرره کړي شي او ملینم هم
دوی دوه مستونزه یعنی د نرخ په حواله اوه چې شوګر مل په یو سل اتیا روپے کاچا من رضا نه دی، خو کاروندګر وایي چې دوی ته په 300 روپے پوخ من کې سناسه پاتې کیدی شي او کچر داسې نه کیږي نو دوی به د دسمبر په سلورم نیټه د صوبایي اسمبلی ګیرو کوي. صدر کسان بورډ وایي
بیا با زمیدار په دې مجبورۍ د صوبې چې کوم د صوبایي اسمبلی اجلاس په 4 دسمبر باندې په پېښور کې شروع کیږي، بیا به موږ په 4 دسمبر باندې ان شاء الله د صوبایي اسمبلی مخته ګیراو کوو. زموږ خبره ناجیزي غلطه دي، موږ بالکل واپس اخیستو څه دې کو پرس کې زموږ خبره صحیح ده. په کار چې ملي والا د جاګیرداري سرمایداري ټول موږ د کمزوري خوړلې په کار چې کمزوري حق تاسو حکومت کې اداري دي ته کې عدالت
د یادې وردا چې کاروندګر په زور پیټرول نرخ یو سل اتیا روپے سلویخ کیلو بان گنی شوگر مل نه ورکوي. وای چې 300 روپے 50 کیلو نرخ دی او ټاکلی شي. چې بلخوا شوگر مل ویون کې وای چې یو سل اتیا روپے هم ډېر زیات دي او د نرخ سره د چینو په جوړخ 350 روپے کیلو خرچه راځي او د فیکټری د یو کیلو چینو نرخ نن سبا یو کم 50 روپے دی. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیور ریډیو پیښور.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټی وی یو وسطه خبری خبرونه دا مهال پای ته رسیږي. په ټکنیکی اړخ باندې مرسته کوونکو مننه کوو. د نن ورځې پروډیوسر ارشد علی دا غوی هم مننه کوو. استاسو قربانه وو ز کلثوم کاکړ
او ز بختور شاه.
د دې خبرونې زخه اجازه درزه اخو. شش په درته غواړو.
الله پامان.